ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو ور بیا ودوم ورځی کوربه. دا ونی خبرې کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکو انقلابي تختی جوړ کړی. له داسې موټر مهم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکې هوا ته لوچی. د خلیفہ دین محمد په ورسته او څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار لبریدون ورسته ترکانو یو سل وڅل وخ کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنگسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در قدرت دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریف نخواهند کرد و دشمن در ازایت زنان واقع خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاقای بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میگویند.
لا دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړې، ځکه لمړی پوری لانجمنو. د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخپل سری او زور غګوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار دینجنو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګ د سیاسي احزاب په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجي به د سفر دوه سوه اووه اویا زره افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په شپږ سوه میلیونه درهمه عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیری ونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډسي ګراهم تیرونی په یو بیان کې ویل مخکې لدی چې ډیر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرۍ ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دي ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکری اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیه چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ کندهار کې د کابل بانک پر څنګ معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان زبیالله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري، او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسیره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼ مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو، او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف و. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلي دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا هغه زوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار استل بې احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار دپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږ کال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زایرینو د لیک تر لیک لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړي سر 3,815 ډالر یا 2,200 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بلشیه حاجانو څخه د سړی سر 500 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي چې د دې معادل 2,000,000 شپږ افغانۍ او 4,000,000 پوله کیږي.
ویلی چې شیز مور پښون کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو خو قزان یعنی چی
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنې ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولې. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته ګواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیوال ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د ښځې حق نشي کېدای، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
مر دا اللہ حدود نہ تیزو دا بتوائے چی دا دا سدو دا حقوق کو پائی مالا کیا دا جیستے پا ڈبر ہوئے سباب مر دا زنا حد تطبقو پا عام محضر کی پر سدی پا ڈبر ہو بانی مولو رجم کہو بھی سباب مر دا اللہ حدود نہ تیزو پا درو بانی پا وحل کو پا عام محضر کی دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف جی پر جہر یا وہ بستا مقابلہ روانی ہم دے انسانیت سے نجات چاہو گرے زہم دے انسانیت سے نجات چاہو گرے
دے طالبانو دے امیر ورستنی سرگندونی چی پہرے کی دوو اہل چی دوی پا کابل کی نتن کی گی او میرمنی با پا عام محضر کی سنگساروی دے داعش دے خلافت لے حدف سرا مشابہ دے داعش اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کېدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي
د مولا هیبت الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرده کړي دي
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید، نه آنچی که لابی های این گروه میگویند.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت و نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو الاوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي؟ او سره له دې چې تیرونی کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي تر څو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړئ. ښاغلي نظامانی، د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګری وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډ یې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. د پنډیانو ویلي پخوا به د کرخې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنده باندې سره شریک دي چې کوم باندې زموږ تاسو نیکونو کړی وا، مور نیکونو کړی وا او پلارم کړی وا او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په قربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټولي نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په قربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعاګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړې ورزیل مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دریجه بو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللې ده. د تیرونی د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفه دین محمد پر رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفہ الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکه پاره یې تیرونه بیا یو بیان خپور شوی چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ الدین محمد داونه د ایمان د حلاوت او لخص نه د خزي د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریه ورکړې چې په اړه د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توند نیوکه کړې. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافات او خبرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتم چې نام خلیفہ صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په دغه پابندی ولې نه لګی؟ آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئن شي بیا په هغه باندې په ویخه غوسه لاوړي؟
بلخوا په پا پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا د غیوات کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نو موړی پر ماشوم د جنسي تیری په محل لاس په لاس نیولی دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالا بلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکه و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلی و. د ځایي خلکو چې له کوتکونو بلچو سره راوتلی و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غزای خلکو چې لکو تکونو بلچو سره راوتلیو لوی لارې تړلې او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکړي درې کسان په ډز وشتلی. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالې د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ له ګډ ګډ نه جالبه خبره په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکې او قلوله کیدونکې قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکې تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدی، چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشری ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخیل شي چې له دغه غلو سره یې کوچنۍ همکاري کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جوماته د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوري هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوري د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسې کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکیډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکیډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشیل سپورټ د اکیډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده، او د مونږ په اکیډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله ما چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وراندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جوازو دا شیان مې واخیسته، بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بېرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی هلته خپل درسونه کوو غواړي هلته دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده، اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد غونډ نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټ او پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نور نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړای پایلټ د درې میاشتو لپاره دا پایلټ مونږ هم دغه شپږ سو شاګردان سره مخې ته ورو کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دینه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کرای چې دې ته دمو ورکو بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره انجونی دي چې دغه درې زره انجونی به مونږ کبر کولای سو تر هغه ډیر به مونږ نسو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ساسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده.
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبروري مارچ مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکا بک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کرایسي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبا او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړای. نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه. د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات ده چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې که مکاتب خوشي زیابر ته انجونې وسی کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسون ته ادامه ورکي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې مونږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت یې مونږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت مونږه کړی سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږه دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پوهنتون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به لدغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږ بیرته له سره نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با خیلی سر دی اپریل پا اول که شروع کیگی او دوی آقی جینا کولیسی چی بیا پیساب بیا دی دوی آقا اکادمیکی شروع کیگی او دوی آقی جینا بیا کولیسی چی آقا دخبال درسو تین دام آور که او آقا اول دی اپریل نامونگا بیت جدید شمور پذیر شروع کهو.
ملیحا اکادمی د اوس لپاره دیجیتل خوانزای دی یا آنلاین خوانزای دی، پراتلون که که دست پلان لره چی دی لور از دکرو برخه هم پکی ورزیات کهی؟
انشاءالله که مونگا امکانات درلود آقی تا مونگا پلان لرو چه مونگا پا آینده که دیتا ده لوار دستک رو برخه هم ارد کرو زکت آقی تا هم اردیا استا وزکت تاسو سنه حالات پا افغانستان که وگوره نو زخته دیتا دیر زیاد ضرورت استا. خب فیلحال لپارا کم پلان چه مونگا لرو آقا فقط وابنه تر دولسم سنف انجونه لپاره دا.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه باز کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټس چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږه هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا دوی هغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو پیدا شو؟
زه په خپل استاد فاطمه په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بیکګراوند ناراضم تما سره کار شاګردان سره دوامدار و. زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه و. هغه یوازینی ځای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونې ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کېږي، ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشی کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون سوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاګرد نه سوی اډولای، او یو د اغې کنټرول اول بیا څه مونتاب سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما ویجینا واخیسته چې اې د تجربه ما درلوده، ما وای خا ک دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب ته لاړ سي، ا دې خپل مونږ ایډی په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایل ما ورکی. نو اې د هغه نظریه ټول شان واقعینا ما ترغله، او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کو چې منګاو سکرای ام ټایم پکې منیجمنت ممتازانی، ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خدای سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشی کیږي، نو هغه لپاره هغه خپل یو د سې پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نننۍ درس په خپل وای، ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې موږ فکر وکړو، او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ، او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یي خو مجازي په توګه، یعنی مونږه اغلب لرو، مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده، او دوی هم هغه جینا بیا هغه کتابونه اخیستلای سي، او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونه یې لکه څه ډېر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای ده چې دوی هغه کریډټس ټولېږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړای سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دې نه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه وم خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. اغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته، او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد فاطمه او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوي صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي، نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله. زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف البته لاړم مالې تاسو خپل ډار دی کې ولیکئ، او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویری تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای، او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغو نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور، او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې سي او چیرته دغې شي ته ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. هماغې ورځ ما تصمیم ونیول چې نه، زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولو که ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو، دغونه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي، او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم، او هر یو وی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق نه په ارتباط کې وم. نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی، او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتبو ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوس نه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی، دا زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر زخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسي کړی چې یو شای جوړ کی. نو د ما ټول هغه فوکس په دې را چی هغه انجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي. دوی اوسې کړه یو ځان ته متقی اشخاص جامع ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړې ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده. دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډیر لوی واټن رامنځته کړی ده او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره